درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ا جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورزی او پاغه ورز به تاک یا تکنیکل ایڈوزری گروپ یا تخنیکی مشورتی گروپ خپل سفارختنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو د مدورلو پروګرام د دې سفارختونو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې همدا تیره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیشه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي 43 تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنوي چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یو باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینه سوفیه ته نږدې ونیول شول. دا شپشتنو د شپشتنو نیول شوی پناه غوښتونکو روغتیايي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوی دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګرځېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یوریزنی سیالی له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالی پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډي هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان ټوټال لوبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان لوري په باولنګ کې تر نورو کمی منډي مجیب الرحمن ورکړي، خو په باولنګ یا توپ وشتنه کې یوازې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ یوریزنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به څرګنده کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لرلاره ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحه په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 24 ټپیان شوي دي. د دیمپرو والی وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې کار بللې د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یو دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی دی. په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیات شوې دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپله روزنه ته اړتیا لري.
داسپانه سه کوم سپنځین ولاړی هغه اول ایرانی اخ پیرونه کړی دی زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وزدي که یا هم په غیر قانوني ډول، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي، ولینترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خپرندویه ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
د شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسم رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي، د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایراني عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې پوکار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې مو لاړېږي هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړي یا تغطې کړي وي، بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار سوی، نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایراني عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتي ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبري اژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بل برخه کې بل پی خرامسته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتي او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه 15 شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې 25 تنه کېده، ټول د باریک اب تانی ته وړل.
د اسلام آباد د سبزی منډوي سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولی دي. د اسلام آباد په شمول نور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلی او له دوی د اسناد غوښتنه کړي. حخوا په پیښور کې میشت یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي راډیو ته وویل
سخت کند یا پاکستان ملیشا پولیسو به دماز و به گلبهار چوک تانی سرست گولی و حوضه یو نیم ساعت ازیاد او آزار که فقط بدی خطر بانه دن خلا جو کشتا و بازی سرا ویزا هم و پاسپورت هم و او سپیشل برانچ خطون و سرا او خو تنگول دوی حدد سوید دوی باید ماجر و زوری
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خو روزار دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منې او وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بېله اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اورېده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسله په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلی چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنې مثلا له لسو کالو پخوا څخه یې شلو کالو پخوا څخه یې هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی دپاره هغوی ځان لپاره دا زمینه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اګست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو دپاره له راغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی حداقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي دي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې وروستیو کې پاکستان ته د افغانانو تګ ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلي ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دی سوندې ازار ازیت تر سوال کیږي که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دی زیرول کیږي. یعنی دی ته مثلا په مختلف بڼو هغه چې قانوني اسناد لري هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سوال کیږي، حتی تر دې پورې چې بندیان کیږي. هغوی چې قانوني اسناد نه لري هغوی خو پرته له شک چې له ډېرو حالاتو سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دغه ځای څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغوی بیا هم پیسې ورڅخه تل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. دا ځکه چې کاته هغوی چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دغه سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو ماجرینو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کولو لپاره یو ځای ته ځای مراجعه کوي چې زه کولی سم په دې ځای کې کار وکړم یا هم زما لپاره، هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د ماجر کارت پوښتنه کوي چې آیا ته هغه لرې که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایه په پاکستان کې ډېرې ارزانې وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډېر سوله او دی وپیدل چې دی ډېر سوله، د کور کرایه یې دوه چنده نه تر درې څلور چنده لوړې کړلې او په ډېر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرینو ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي، ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقتي استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کیسونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کیسونه مخته وړي، ډېرې دا پروسه په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر داسې افغانان شته چې هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوي اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي پارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوی، توجه نه ده صورت نیول سوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي، بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناکه وو، لیکن بیا هم اوس د دا زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې میشته افغان مدني فعاله مزدلفه کاکړ و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د یو عکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کیږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما پامیر کې وه. جنګونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي، نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمری که تورست رازی نور اخلو، اکس اخلو، نور کار نه اخلو، زکه سامان او کاغذی نه ورک شوی دی، نه پیدا کیگی. زین دوستان یا بهرانیان رازی اکسو نخلی او زی.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډېر زحمت یې ساتلې ده. او په خبرې دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
لحمدې عمله مې مست اخیسته، ماشومان مې لحمدې ډوډۍ خوړله، لحمدې ښوونځي ته تلل، اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. لحمدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله دویم همدې کمرې.
میرزمان څلور زمن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه. خو توپیر یې دا چې دوی د پلار په شان په پخوانۍ فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس د چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼې کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشن به ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حمله چې یو استوګنیز ساحه په نشه کړې یو 2 کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو لسو شخصي کورونو یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب سوې ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلي چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلې دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوایې هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې 6 موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوبلی اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سرکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سرک نه لري چې موټر چلون کې پری په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګې غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ د تګ او راتګ امکانات نشته.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې 6 موټر له سرک او غر خوېدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی، هلته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوی دی. 2 کسه پکې شهیدان لرو، 6 ونفر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سرک له وجې چپا شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. 2 هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې 5 شپږ پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سرک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. دې پشاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. 4 موټر چپا شوی دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره څوک نه اوري. تګ راتک ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانه خیژي، هغه هم ډیر په سختي باندې. سرکونه بیخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو او له اوسنۍ غواړي چې ورته د سرکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړې پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي. میاشت کې 2-3 داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرې ته مالی او جاني تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون 8 اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلې سرکونه د موټرو له تګ راتګ پوخه وتلي، خو د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپېږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابر کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د 100 شاعرانو 100 انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته 10 ټوکه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کیږي، ولس ته ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده. اوسنی وخت بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډېری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شعباس خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډېرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومېږي هم ډېر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره هم روان د لری لکه د هغوی مستقله مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی که د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسې او پرتلنې دپاره د کره کتنې دپاره ښه موقع برابره شي، او بل به دوی وهڅیږي چې په خپله شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
ښاغلی لیوال وایي دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی پام وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوې مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 24م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوسولي یوازې یو سلو یو نیوي منډې کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور کسان ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګګکارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
چې د خپل خپلوانو ته ورغلی یم ماته پیسې نه تېره کړې ولې چې ته خجوري یې باور مې نه درلوده یوازې کې نه د خپل سره نه د دوست سره
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب؟ ستاسو له لاسه مې خیر لیدلی.
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بدله پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیولا وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي، د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقع داره که بدل
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار آغا له نه ویشت کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو لسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې سروې کړی وه، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی. او سالورم، هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوان باندې داده چې خاوان د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعالی فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزت خو بیخی رسیدگی نشی کولی. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چه دی معتادین و خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولی سی په پوره ډول خپل و میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل و میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطال ده چه فاقد شیئی لا یعطی که شیئا،
حرکت یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل مرمنو پوره کړي؟ بل لا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له مېرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کېږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کېږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بده پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو مېرمنې متاسفانه بې سرپرست و بې سرپناه پاتې کېږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضې مواردو کې کیدای شي بده پایله دا وي چې د دې معتادینو مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند د خپل ښځه او مېرمن سره بده پایله به دا وي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کېږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې یې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کی، د دې تداوی و کی، علاج و کی. ځکه هغه خو اسه مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن دا خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کی.
یو حکیم نظام له هغه معتاد او میړونو سره څه باید وکړي شي هغوی لخپل خجو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولان د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو تا واد شوی، تر سو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لری شی، او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
ترون آوریدن کو تاسی لازادی رادیو چخد زهر و کاروان خپروانه آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزل سو کالو رهیسی نشکوی تا ایچی چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوی چې ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمل اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د خولې واورو.
نشین مخی می جن جاری کاروبار کرد نو داشتیم خوب افغانستان که زخ دیرو نو داشتیم ملگری مو یا مکتب و یا مکتب تا بطل دم دشپی بلال دم تم بناشاو کرد دم نم بود که چه خود دایت برای ورسی دم پس پر پرود بوم ات سبم لاستم از سهار بچه جشن ما خالی مب سار با بطور نم بب خو انداسی با پرود نمی داشته بوم نیه که دخوان لگ لگ ها ها نم تا سر کردی سبب بس سر کردی آخر می جان سر پولی واقف سلام آپ بولے وہ بھی ہم لاس پورا دیا تو را دیکھا ولا الگ الگ ہم بس کھوا فکور نے باہر کلم کو بیا میں نہ کیدا متا چھو ہوا خو وا اور زپلا نہ کو ما خیر نے نن نن کیڑی جی بیا داسی نہ کو ما کا ہن نے کو تا پرے دا کو تے بیا پرے دا ور ما کا سان بیرا کو چھی بھی نہ کہ بیا وہ بیا کہ ز بیا پلا گیا ہوں میں مل گئی سر وقت ما کلا کلا ما مزدوری کو لا تب تی کو موٹر بلا کول دو پیسے بو پیدا کول چھ من خبرہ مواد جان تو پیدا کڑی ہوئے کبیا بنو ملگری خوب کلی کلی رو گره یا بیا و تو اصلا یا و تن بوده سی اگر نه خیلی سیگار تسرات کم ما سر خونم نه چهار شتادی و نه پین سر شتادی نه یوار و پیر سر شتاد دا بعد خاطر آوا چه کلم مور ملکی دل ما سر دیوی رو پیدا رک ناو کشی تخپل خپلوان تا ورغل همه ما تی پیسی نتی رو کری و دی کتاب خجوریه این باور نه نتر لدو یو جی که نه دی خپل سر نه دی دو سر نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتل ده یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې کورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یو واره پیس نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو میں یو ورور جرمنی کا لاڑ دو بل ورور میں جائے دکان کہے بل ورور میں جائے نمبئی کہے بس یہ زون دا سے پکے گھر جانا کورنے خود مون اسٹڈی شیوی دی جنگوں نے رنی اسٹڈی شیوی دی پہاڑ نے اسٹڈی شیوی دی پلار نے میڈیا زون کری دی جنگ نے سارا کرے دے وہ تو پکڑ زون میں پکڑی دی بے جان تک کور کوٹا رکھ رہا تھا بس کوٹی کے اسے گا من تو پاس نہ رکھے گی چزما ارن وہ گورے گاٹے گاٹے بڑھے گی یہ دوں نہ تو مشا جمع یہ دوں نے منہ گاٹ بڑھی ہوا کما نشا میں وہ کڑی کہنا ماں بڑی پیسے دے دے والے چکر بچ ماں نشا وہ کردا چتر روپئے برا سارا نشیم بو کر دے چتر روپئے برا سارا گاندھی والا بس سارا وہ چکر بو والے گرجی دے لو بازارو تو بس لے لو جی کور غم نو برسے وہ ذلا تھا تو بیٹھا لاڑی ماں یار استاد ہے ماں یہ پلاستر استاد ہے ماں بس ماں تو لکھ پر اللہ سب یکڑی بو یکڑی جی
ایا په هدا لاس ایا په هدا لاس چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیز لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نیلری یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی اکیده ایسی چه منگه داخله بطن دی جرایی بطن پشکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان دی کم انالجیزیا سره دی عملیات پو وقت که توافق نلری دی درد احساس کهی فشار را تیتیگی دی زر تکانون ورطا پیدا کهگی وروز تل عملیات خط تنفس ناخلی فچنگ دیده که یا دیر زر راویخیگی پو وقت دی عملیات که او دیر دوز دوا تا خصوصا انالجیزی تا او یا هم انستیزی تیک دواگانو تا ضرورت لری چه دا خپلا پخپل زاد که یا ولو استون زده او دی مریض دی احیال پارا مشکلات پیدا کهی او حتی دی بد و عواقب و کارندویی هم کویسی
ایا په هدا لاس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې؟
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په هماغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بېرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پی اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولم، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بل هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنې ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا یې نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه د ځان، نه د کورنۍ او نه د بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وای خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځ نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو. تم رب ملی سمر
ګرانه زندگی تیرم ستانا بغیر خوب جانانا زندگی تیرم جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں